د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ساده رادیو د نن ورځې خبرونې پیلو. په سر کې موسی اشملند او زمانور همکاران تود هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده. د 1499 لمریز کال د وری د میاشتې درېیمه نیټه ده. د 2015 میلادي کال د مارچ 23 ده. زموږ خپرونه هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي نن په کمپ ډیوډ کې په دینې تل امریکایي چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. ټاکل شوې ده چې نن 14 کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته وسپارل شي او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي امریکا کولی شي چې ایران د اټومي وسلو له پراختیا وګرځي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي نن په کمپ ډیوډ کې په دینې تل امریکایي چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. د ولسمشر غني جګپوري سلاکار داود سلطانزی ازادي راډیو ته په دې روابطو داسې وویل:
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکا رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په کمپ ډیوډ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي. بلخواته نن د 14 کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته سپارل کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د جلال آباد جمهور رئیس د ځانګړي حکم پر اساس باندې د 14 کاندیدو د صاحبانو لیست په ماته راغلی دی او که د خدای رضا وه د دوشنبه په ورځ به نور ضروري اسناد ته مراحل وروسته به ولسي جرګې ته ور.
په 14 وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه دی نومول شوی. غلام نبی فراهی وایي چې د دفاع وزارت لپاره به هم کاندید وزیر ډیر زر ولسي جرګې ته ور وپیژندل شي. د بخنی د نړیوال سازمان سیکرټر جنرال به د کابل د سفر پر مهال د بشري حقوقو د نور موضوعاتو ترڅنګ د فرخوندي د وژلو قضیه له افغان چارواکو سره یاد کړي. د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان د برخي څېړونکو حوریه مصادق وایي چې سلیل شتی د راتلونکو میاشتو په لومړي نمایي کې افغانستان ته سفر لري.
د نړیوال بخښنی سازمان سکرټر جنرال د اپریل په میاشت کې افغانستان ته یو رسمي سفر دی. یو مسله هم شایي د فرخنده مسله به وي چې دوی د رئیس جمهور او اجرایه رئیس سره خبري اترې کوي.
فرخنده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خلکو یوې ډلې په دې تور چې قران کریم سوځولې په وهلو ډبولو وشله او بیا یې د دې جسد ته ور واچوه. د افغانستان د حکومت یو کمیسون ټاکلې تر اوسه د پیښې په اړه شوې تحقیقات ښیي چې نوموړي بې ګناه و. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی‌ای‌ای مشر جان برانن وایي امریکا کولی شي چې ایران د اټومي وسلو له پراختیا وګرځوي. ایراني چارواکي پوهیږي که داسې وکړي دوی ته به یې پایلې خورا ګرانې پرېوځي. برانن د امریکا فاکس ټلویزیوني چینل ته تېره ورځ وویل امریکا له ګڼو لارو کولی شي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران یو اټومي قدرت باندې نه بدلېږي. د برتانیا یو جګپولی ډیپلوماټ ویلي روسیه باید کریمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. دغه ډیپلوماټ په وینا د تورې بهیرې پر غاړه دغه پرته سیمه کرملن په زور له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون خبرې تېره ورځ د برتانیا او مشرک المنافع هیوادونو په رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې. دی وایي چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د روسیې له خاورې سره د کریمیا یو ځای کېدل یو غیر قانوني او غیر اصولي اقدام و. روسیې وروسته تر دې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړ چې هلته یې پوځیان واستول او بیا یې سیمې د بیلتون لپاره د تیر کال د مارچ په 14 نصر پختنه واخیسته. لیکان یو چې سنگاپور یې له یو بندري ښار د نړۍ په یو شتمن مرکز بدل کړ د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د سنگاپور د صدراعظم دفتر په یو بیان کې ویل چې لیکان یو د مارچ په 23 سهار وختي د سنگاپور په یو روغتون کې سا ورکړه. لیکان یو تر 1990 کلونو پورې درې لسیزې د سنگاپور صدراعظم. خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل وړاندی په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. افغان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ګوري. د ولسمشر له یو لوړپوړي سلاکار داود سلطان زوی سره په دې اړه مرکه لرو.
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکې او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکانو رابطه سړه شوې وه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د فرخوندې قاتلان او د امنیتي ادارو هغه کارکوونکي باید به حاکمه شي چې د دې ویشکلن نجلۍ د وژلو مخه یې ونیوله. په دې اړه به هم رپورټ درته وړاندې کړو. په یو بل رپورټ کې به مو پرون په کابل خیرخانه مینه کې د وژل شوې فرخوندې د جنازې د مراسمو له حاله خبر کوو چې زرګونو کابل خاریانو پکې برخه اخیستې وه. همدارنګه د وخت د پاتې کېدو په صورت کې نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په پای کې زموږ ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسم. دا د هغه رپورټ لڅخه را بیل شوی غوونه دی چې د فرخوندې د جنازې د مراسمو په اړه به یې درته وړاندې کړو. تاسو زموږ غږ لاساده راډیو نوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د افغانستان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ګوري. تر دې لیدنې کتنې مخکې د یو امریکایي تلویزیون ته ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانۍ او امریکا د تروریستانو لبریدونو خوندي کړي خو افغانستان د جګړې لومړی کرخه ده. اشرف غنی په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوینا د تورستانو په ځپلو کې د دفاعي حالت غوره کړی او تهاجمي موقف نه دی غوره کړی او تهاجمي موقف لري. د افغانستان د ولسمشر د دې څرګندونو جزئیات د لویدیځو اژانسونو په استناد احمد شیبر تراوړی.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د تورستانو پر ضد په جګړه کې ګډي ګټې لري. اشرف غنی سی این این تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو خو مشترکې ګټې شته چې اوس کیدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د واشنګټن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غنی تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شوی امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر بارک اوباما او اشرف غنی د سیشنبی ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشي. خو تیره ورځ ولسمشر غنی د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غنی وویل زه خوشاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپله میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
بلخوا د ولسمشر اشرف غنی جګ پوړی سلاکار داود سلطان زوی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلېدونکی دی. سلطان زوی په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مهمې هڅې کړي چې لا بشپړې شوې نه دي خو دومره دي چې د سپینې ماڼۍ مشرانو ته ډاډ ورکړي چې پر افغانستان اعتماد لري. له داود سلطان زوی سره احمد شیبر مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې افغان چارواکي د امریکا له روان سفره څومره هیلې لري.
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکې او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکانو رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې. هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
افغان ولسمشر د امریکا په سفر کې له مشخصې اجنډا سره له باراک اوباما سره ګوري او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره؟
بله، دا اجندا
سلطان سوی صاحب د ولسمشر اشرف غنی د جکپوري سلاکار په توګه که یو دوه درې په شکل تاسو ازادي راډیو ته داسې واضح کړئ چې د دغه اجنډا مهم ټکي څه دي؟
د اجنډا مهم ټکي خو اوله منبر امنیتي، د اقتصادي او د نورو موضوعاتو په ارتباط د امریکې ژمنې هم په توکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي، او اوسو کړی چې د افغانستان د امنیتي قوتو د بشپړ قوتو پیدا کولو لپاره دوی مرستې زیاتره شي، د اقتصادي پروګرامو کې دوی مرستې لا اوچتې شي.
تاسو د توکیو او شیکاګو غونډو ته اشاره وکړه او هلته له افغانستان سره یو راس ژمنې شوې وې، خو نړیوالو له افغانستانه ځینې غوښتنې هم لرلې. افغانستان امریکا ته اوس څومره ډاډ ورکولی شي څو واشنگتن ډاډه شي چې د افغانستان د چارواکو وړاندیزونو ته لبای کوي؟
اگر لایم چې موجوده د ډاډ سبب ګرځي هغه ټول وظیفې ویدي او بنسټیز ګامونه په هغې په لور اخیستل شوي دي. مثلا د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پرس کې د حکومت بشپړېدل ساعت په مقابل کې د مبارزې په چوکاټ کې اقدامات شوي دي، هغه پیل شوي دي، وخته د اداري اصلاحات په هکله بعضې اقدامات شوي دي، پیل شوي دي، او هغه نور کارونه چې د امنیتي تشکیلاتو په ترس کې شوي دي، د ملکي خدماتو په ترس کې شوي دي، د اقتصادي پروژو او د تدارکاتو په برخه کې ټول اقدامات تر اوسه شوي دي. دا ډاډ هم افغانستان ته او هم زموږ مرسته کوونکو هیوادو ته پیدا کېږي چې د افغانستان حکومت جدي دی.
افغان چارواکي امریکا ته د سفر په ترڅ کې له امریکایي چارواکو څخه هیله لري. په دې اړه مو د ولسمشر له یو لوړ پوړي سلاکار داود سلطان زوی سره مرکه اوریده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د فرخوندې قاتلان او د امنیتي ادارو هغه کارکوونکي باید محاکمه شي چې د دې ویشکلن نجلۍ د وشلو مخه یې ونیوله. د بشري حقونو دغه نړیوال سازمان په دې باور دی چې فرخونده د پولیسو او امنیتي ادارې د کارکوونکو مخه ته خپل ځان خپل سره کسانو د پنځم په ورځ پرانا ورځ په سوکانو او لتو وشله. په دې اړه احمد شیبر د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخیل څېړونکي هوري مصدق سره مرکه کړي او په پیل کې دا پوښتنه کړي چې فرخونده ووهل شوه، ووژل شوه او خاورو ته وسپارل شوه. ستاسو سازمان دې قضیې ته په څه سترګه ګوري؟
د نړیوال بخښنې سازمان دا عمل په کرکه توګه تطبیق کوي، او دا مثلاً د افغانستان د نوې حکومت د ضعف په شان ګوري، ځکه چې د افغانستان نوې حکومت د عدالت د تامینولو او د حاکمیت قانون د تامینولو تر اوسه پورې ناکام دي.
هورجان مصدق، د فرخوندې په پیښه کې د افغانستان جمهور رئیس یو مسول هیئت ټاکلی دی څو دا قضیه تعقیب کړي. که چیرته دغه قضیه لکه څرنګه چې تاسو غواړئ هغه رقم تعقیب نشي او عدالت تامین نشي، تاسو د افغانستان پر حکومت د بشري حقونو د یو مهم سازمان په توګه باندې څه فشار راوستی شي؟
نړیوال بخښنې سازمان یو اجرایي سازمان نه ده. موږ کولی شو چې د ډیپلوماتیکو د مجراګانو څخه د افغانستان حکومت فشار براوړو چې دا باید عدالت تامین کړي، او همدارنګه هغه اشخاص چې د فرخونده نه یوازې د وهلو او مرینې سبب شوی ده، بلکې د وزارت داخله، پولیس او همدارنګه د امنیت ملي مسولین چې په دې حادثه کې موجود وو او کومه عکس العمل نه دی ترسره کړی ده، دوی هم باید قانون منګلو ته وسپارل شي او دوی هم باید محاکمه شي، ځکه چې د پولیس مسولیت دا دی چې د خلکو ځان او مال باید وساتي. خو متاسفانه د دې قضیه کې دوی د خلکو ته دا اجازه ورکړ چې فرخونده باید ووهل شي، فرخونده باید ووژل شي، او تر پایه د دې جسد هم اور واچولی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شهید شمشیره د زیارت مخې ته چې دا پیښه وشوه د پنجشنبې په ورځ باندې هلته چې کوم پولیسو د څو تنو کارونه تعلیق کړي دي،
د کارونو تعلیق ډسپلیني عکس العمل دی دسپلینی عکس العمل هغه وخت پولیس یا امنیتی ارګانونو ته یا امنیتی مسولینو ته ورکړ شوی چې دوی سپک سرغړونه کړی وو، یعنی یو جرم نه دی ترسره کړی، حالانکه د فرخنده په قضیه کې دوی جرم کړی دی.
حوریه مصدق د بخنی د نړیوال سازمان لړخه په افغانستان کې سیړونکو وایي چې د پولیسو د چارواکو په تعلق باندې د هغوی هغه جزا نه تکمیلیږي کومه بې پامي چې د فرخنده په ژغورلو کې کړې ده. دوستانو، د فرخنده جسد پرون په کابل کې په ځانګړو مراسمو خاورو ته سپارل شوی، په زرګونو کابل خاریانو پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه وروسته رپورټ لرو، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. افغان چارواکي نن په کمپ ډیوډ کې په دینې امریکایي چارواکو سره ګوري چې له واشنگټن سره د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیزي. ټاکل شوی دا چې نن د شپاړس کاندید وزیرانو لیست ولسي جرګې ته وسپارل شي. د بخنې د نړیوال سازمان سکرتر جنرال به د کابل د سفر پر مهال د بشري حقونو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د فرخوندې د وژلو قضیه له افغان چارواکو سره یاده کړي. امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر جان برنن وای امریکا کولای شي چې ایران د اټومي وسلو لپاره اختیار وګرځوي. د برتانی یو جګپولي ډیپلوماټ ویلی روسیا باید کریمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. لیکان یو چې سنگاپور یې له یو بندري خاره د نړۍ په یو شتمن مرکز بدل کړ د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. او ټاکل شوی ده چې سبا د کرکټ د نړیوال جام لوبو لومړی نیمه پایلوبا د کوربه هیواد نیوزیلند او جنوبی افریقا ترمنځ وشي. اوس هم ملالی بشیر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه لري.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې امریکا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه لیکلي، کله چې ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته ولاړ سي، دا به څرګنده سي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو څومره پرمختګ کړی دی. ورځپاڼه وایي د باراک اوباما ادارې تر اوسه د ولسمشر غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی او له افغانستانه یې د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه ورو کړې ده. د ورځپاڼې په وینا احتمال شته چې تر پلان سوي شمېرې زیات امریکایي سرتیري له 2018 کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي په افغانستان کې د حامد کرزي د څه باندې یوې لسیزې له حکومت وروسته د کابل او واشنگټن د خپلمنځي اړیکو شوالی په نوي ولسمشر پورې تړلی و. ورځپاڼه وایي په نورو حیرانوونکو پرمخت ګونو کې اشرف غنی د افغانستان د جګړې لبل اړخ یعنی طالبانو سره د سولې خبرې تیز کړي او غواړي هغوی د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. ورځپاڼه په امریکا کې د مرکزی آسیا لپاره د سولې د موسسې تمرستیال اندري ولتر لخوا لیکلي چې وایي که د سولې په برخه کې د غنی هڅې بریالۍ سي، دا به د هغه د واک تر ټولو ځلاند وخت وي، خو په پاتې راتلو سره به هغه د یو بې تجربې کس په څیر وانګیرل سي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د پنجشنبې په ورځ د خلکو لخوا د یوې ښځې د وژل کېدو په اړه لیکلي دي. راپور وایي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد ظاهر ویلي چې تېره شپه یې یو ځل بیا ټول اسناد او ثبوتونه کتلي، خو هیڅ داسې شواهد یې نه دي موندلي چې وښه یې فرخندې قرآن کریم سوځلی وو. فرخنده په بشپړه توګه بې ګناه وه. پر همدې موضوع دی ویست آسترالیان خپرونې هم یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله وایي د 28 کلنې فرخندې مړی د سړو په حضور کې د ښځو لخوا هدیرې ته پر اوږو یوړل سو. مقاله دا کار د افغانستان په څیر په یوه مرسالاره ټولنه کې د لاریون یوه کمساری بیلګه بولي. مقاله وایي په جنازه کې ګډونوالو د الله اکبر نارې واهلي او غوښتنه یې کوله چې حکومت باید د دې پیښې عاملینو ته ژر تر ژره سزا ورکړي. مقاله د بشري حقونو د یو مدافع باری سلام لخوا لیکلي چې دا جرم د یوې کورنۍ پر وړاندې سوی، د یوې خور پر وړاندې سوی او د ټول انسانیت پر وړاندې سوی دی. د ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس درلود او هغه کسان چې د دې کار ملاتړ یې کاوه باید محاکمه سي. مقاله وایي د ملګرو ملتونو په وینا فرخندې ذهني ناروغي درلوده، خو د دې پلار ویلي چې لور یې په اسلامي علومو کې ډیپلوم درلود او د قرآن حافظه وه. مقاله لیکي چې د فرخندې پلار ټینګار کوي چې هغې قرآن کریم نه دی سوځلی. مقاله وایي تر دې مخکې هم د قرآن سوځلو په تور ورته پیښې رامنځته سوي دي. په 2012 کال کې کله چې په بګرام هوایي ډګر کې د قرآن کریم د سوځولو خبر راپورته سو، 15 ورځې د امریکا پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وسوې چې په پایله کې په ټول افغانستان کې 1.5 کسه ووژل شول.
لکه لویدیز مطبوعاتو ته چې مو په کتنه کې واوریدل د فرخوندې جنازه پرون د کابل ښار په خیرخانه مینه کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړي تیره پنجشنبه د شاهي دوشمشیره زیارت ته څیرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا وژل شو او بیا یې جسد ته اور واچول شو. پولیس وایي د دوی وروستي تحقیقات ښیي چې فرخونده بالکل بېګناه وه، خو تر اوسه پورې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو چې د جنازې په مراسمو کې د خلکو په شعارونو او نارو پیلېږي.
دا د هغو زرګونو کابل ښاریانو غږ دی چې د فرخوندې جنازه یې د دې له کوره پورته او د خیرخانې مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د شاهي دوشمشیرې زیارت ته څیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو، تیږو او ډبرو وبجل شوه، بیا یې مړی تر موټر لاندې شو، بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه. د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو ښځینه او نارینه غړو، د ملي شورا یو شمېر استازیو، عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بېګناه او یوه پاک لمنه معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هېواد ښځې به د لا توطیو ښکار شي. یوه تن هارون نومې وویل:
ما شخصا حال خجالت میکشم بگه ما افغان هستم، کسی که افغان است
همون زه خجالت باسم چه زن تا افغان وایم. سوک چه افغان وی لیوی تور سری سر پا دوم را وحشتناک توگ بیزتی نکوی.
ده مراسم تا پا لزگون و خزی هم راغلی وی. دوی چه جدلی پر نارینوی غگ وکر چه دوی ده فرخونده جنازه پا خپل و گو قبر تا که باسی. دوی قبر ته نژدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل وګو یې قبر ته نژدې کړه. له دې جملې نه حلیمه رادبنش وویل:
امیدواریم شما مردا به امو قدر شعور انسانی برسیم، دیگه تجاوزهای سر دخترایتان نباشد.
هیله ده تاسې دومره انسانی شعور ته ورسیږئ چې په لوڼو مو تجاوز ونه شي. په 1393 کال کې موږ د ښځو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه د فرخوندې سوځولو موږ نن پرېږدی چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو. د فرخوندې د مالت د جومات امام وویل: فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت، ادب او مسلمانۍ یوه نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې، د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخوندې د جم گاونډ اوسیدونکو ویل چې له فرخوندې او د دې له کورنۍ سره له شلو کلونو راهیسې پیژني او تګ راتګ ورسره لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فرخونده د کومې شومې توطیې ښکار شوې ده. فرهاد چې په قلعه نجاره کې د دوی ګاونډی و ازادي راډیو ته وویل:
ډېر وخت کېږي مونږ پېژندله، خپله علوم دیني نه فارغه ده او قاري ده. نن سبا چې په دې ښځې کوم تومت تړل شوی ده، دا قطن مونږ ردوو. مونږ یې خپله پېژنو، دلته پاک خلک دي، نو داسې کوم هغه مونږ نه لرو چې خلکو تورپې تړلي.
که څه هم په افغانستان او په تېره د هېواد په پایتخت کې په رڼا ورځ او په عام واټ کې د یوې ښځې وژل او سیزل لومړۍ پېښه ده، خو د راپورونو له مخې د دې هېواد په ځینو ښارونو کې ښځې وهل شوي، جنسي تیری پرې شوي، شونډې او پزې ترې غوسې شوي او وژل شوي هم دي. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پېښې مخه یې نه ده نیولې.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي وایي هغه یو دیرش افغان مسافر چې د دې ولایت له مربوطاتو تختول شوی و، یرغمل کوونکي په بدل کې د خپلو کسانو د خلاصون غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي محمد عارف رحماني بیا ویلي چې د تختول شو مسافرو له جملو څخه یو شمېر آزاد شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو. ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
په زابل کې د یو درشو برمته شوی مسافرو د برخلیک په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کیږي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي وایي چې دا کسان اوس هم د برمته کوونکو په لاس کې دي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې غړي حمید الله توخی د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل تختونکي د برمته شوې کسانو د ازادېدو په بدل کې د خپل ملګرو خوشی کېدل غواړي. ښاغلی توخی وویل چې برمته کوونکو دا شرط او غوښتنه هغه سپینګیریو او قومي مشرانو ته وړاندې کړې چې د برمته شوې د خلاصون هڅې کوي.
هغه نفر چې تللی وو د هغه له جملې اخر د پالتلوي یو نفر ماته وویل چې زما نوم مه یادوئ، خو د ډلې اخر غوښتنه دا ده چې هغه زموږ کندوز و په کابل و په کوم ځای کې نو نفر بندیان شوي دي، نه روسي جګر چې هغه راته خلاص وي، هغه راته راولي، هر څو نفر چې زموږ وو هغه اندازه دا بندیان د خلاص وو. دا د یو نفر خبر ده. زه مطمئن یم چې تر اوسه پورې دا خلک ژوندي دي او امیدواري لرم چې په فضل خدای دوی به زر خوشي خپل کورو ته به راشي. د زابل ولس ول په دې کې همروزه تبتلاشي چې هر لا د خلاصېدو پیدا کېدي دي برلاسه.
دغه یو دېرش مسافر شاوخوا یو میاشت وړاندې د کابل کندهار په لویه لاره له موټره ښکته، خو تر اوسه د برخلیک په اړه کره معلومات نشته. لومړی امنیتي چارواکو په زابل کې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره پوځي عملیات پیل کړل، خو وروسته یې وویل چې عملیات نتیجه نه ورکوي او دا کسان باید د جرګې له لارې آزاد شي. ویل کېږي برمته کوونکو د دې کسانو یو شمېر غزنی ولایت انتقال کړي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي محمد عارف رحماني بیا وایي چې یو شمېر برمته شوي کسان آزاد شوي دي.
زه د کره شمېرې په اړه معلومات نه لرم، خو یو شمېر خلاص شوي او تېر ورځ کابل ته را رسېدلي دي. دا کسان استخباراتي ډلو لیدلي او د دوی هویت یې تثبیت کړی چې دوی د تختول شوو کسانو له جملې څخه دي. زه ډاډمن یم چې د دوی یو شمېر آزاد شوي دي.
د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق هم د نوي کال په لومړۍ ورځ وویل چې یو شمېر برمته شوي کسان آزاد شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د زابل د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو د دې ولایت مسؤلین خبرو ته حاضر نه شول. د حکومت یوې سرچینې په دې وروستیو کې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته وویل چې قضیه ډېره حساسه ده او دوی د مسافرو د ژوند د خوندیتوب لپاره په دې اړه له رسنیو سره خبرې نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی پر راډیو سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم خبريږي. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
لومړی سر کې مزانه پیژنې.
محمد عارف صافی ما د لغمان ولایت ما د قرغیو ولسوالۍ.
اوس چې ګورو موږ نوی کال په درشل کې، لغمان ولایت کې خلک نوی کال څنګه لمانځي؟
معمولا د لغمان د خلکو هغه ډیره مشهوره میله د بابا سم میلې چې د مهتران بابا زیارت ته خلک ځي، هلته سایل صحبت کوي، د ځان سره خپل کورنۍ همدارنګه خوراکي توکي د ځان سره وړي. او ورځ د نوی کال لومړی ورځ یا په همدغه میاشت کې اکثره دوی په مغزه کې تیری. ځوانان مثلا په دیرو کې مجلسونه جوړوي، بیا په داوس وخت کې خو ادب ډیر پرمختګ کړی دی. ځوانان مشاعرې جوړوي، ټولنې جوړې کړې دي، بلترا ټولې سره مجلسونه کوي. نو دغه یو عام انانه ده چې هلته په مغزه په دغه ورځ.
او د خوړو په برخه کې داسې مشخص لکه د کابل خلک چې یو څه پخوي دلته رواج ده، لغمان کې هم داسې خواړه ځانګړي شته چې د نوي کال په مناسبت پخوي؟
ولا د لغمان کې داسې ځانګړي خوراکونه خو ډیر دي، خو بیا په دغه ورځو کې معمولا دوی لغمان پکوړې ډېرې مشهورې دي. د جلابۍ او دغه شیرینې بابونه ډېر استفاده کوي هلته. بیا پنیر او شودې او مستې دا خو یو خاص تولید د لغمان. نو دغه شیان دي چې معمولا په دغه ورځو کې استفاده کیږي خلکو ته.
څنګه تاسو څومره سکالې نوي کال لپاره امادګي نیولې ده؟ جامې او د شیانو تیار کړي دي؟
که د نوروز لپاره جامې کړي دي، اتمان امادګي لرو ورته، او ان شاء الله که قسمت یاري وکړي نو لغمان ته به هم زو یو چکر د بابا سره میلې ته. او دغه امادګي ستینو چون مصروفه میو په دفتر کې بیا کوشش کوو چې یو څه تفریح وکړو.
اول ته د خزو میلی څنګه یې سره هم بڼه لري، یا خزم بیرونځي بابا صاحب زیارت تاسویت کالته
چې هر څوک کولای شي خپل کورنۍ سره یو ځای میلو ته لاړ شي. بیا په کلو کې خو چون اطراف ده او پټی دي زمکې دي، خزي آزادانه کولای شي راوځي پټی ته. په دغه وخت کې خو صابم ډیر زیات دي، د خزو خو ډیر یو خاص علاقه د سابو سره ده. نو د سابو په بهانه باندې دوی پټی ته وځي، یالته میلیم د خپل کې یو یو څه په کلی کور خلک خزي سره یو ځای کیږي او بل سره ویني، تاګ راتګم کوي. دا کوم ممانعت نشته د پغې ځای کې.
تاسو نړۍ رسیت مننه، خوشاله کال درته غواړم.
تاسو هم مننه چې مو سره مرکه وکړه.
دوستانو د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو او مطالبو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. اوس هم زما همکار سټوډیو ته راغلی دی مایکروفون ښاغلی